السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ ولرئ، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. ایران ویلي طالبان باید ډاډه شي چې پوله ساتي ځواکونه د خپلو پولو او جغرافیوي حدودو په اړه معلومات لري. ایرانی رسنیو دا خبره د هغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت د مرستیال مجید میر احمدی په حواله کړې او ویلي دي د دې په هوی سره سرحدي ناندرۍ کمیږي. میر احمدی دا څرګندونې په نیمروز ولایت کې پرونی سرحدي شخړې ته په اشاره کړې دي. نیمروز کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې پرونی وسلواله شخړه کې د طالبانو یو سرحدي سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ایران د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویلي د طالبانو پولیساتو نن هم پر ایرانی ځواکونو باندې ډزې کړې، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبانو هم تر دې شیبې په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د پاکستان یو پلاوی په کابل کې د یو د دویمې ورځې لپاره له پاکستانی طالبانو سره په خبرو بوخت دی. دغه خبرو منځګړیتوب د افغانستان کې د طالبانو حکومت کوي. جاپان ژمنه کړې چې په افغانستان کې د دوی پاته پروژې به بشپړې کړي. دا ژمنه په کابل کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د پرونیو لیدو کتو پر مهال کړې. د طالبانو د حکومت اړوند باختر اجانس راپور ورکړی چې د جاپان سفیر ویلي هیواد غواړي د سرې میاشتې له لارې له هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې وروستیو سیلابونو او زلزلو ځپلي دي. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسی پلوسی پرون یکشنبه یو شمېر آسیایي هیوادونو ته سفر پیل کړی، خو دا لا نه ده روښانه چې آیا هغه به تایوان ته هم ولاړ شي او که نه. پیکینګ خبرداری ورکړی چې که میرمن پلوسی له تایوان څخه کتنه ترسره کړي، هغه به یو لمسوونکی اقدام وبلل شي. د پلوسی له دفتره پرون په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې نوموړی به په دې سفر کې سنګاپور، مالیزیا، جنوبي کوریا او جاپان ته ولاړ شي. چین په دې اړه وروسته له هغه غوسه څرګنده کړه چې یو شمېر رسنیو راپور ورکړ چې پلوسی به تایوان ته هم لاړ شي. د چین کمونیستي رژیم تایوان د خپلې خاورې یو جلا شوی ولایت بولي. او د اروپایي جام لپاره د خزینه و د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالیو کې انګلستان پرون جرمني ته په اضافي وخت کې 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه او د دغه جام اتلولي یې خپله کړه. دا و خبرونه وړاندې په خبرونه کې. نن دویمه ورځ ده چې د پاکستان پلاوی کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي.
د صلح او د امن چې کومه مایده کیږي او هغه کې چې کوم بنیادی طریقې کاري مونږ د هغه پابندیو.
د چارو یو شمېر کتونکو بیا وایي دا پلاوی پټې اجنډا وي تعقیبوي.
هدف د پاکستان دا دی چې دوی په دغه بهانه باندې دغه یو اجنډا جوړ کړي د خپل د استخباراتو لپاره.
پاکستانی چارواکو منلې چې د کرکټ لوبغاړي د افغانستان د شپږیزې لیګه وتلې دي.
هغوی واپس تللی دي او د 14 یو ورځ وروسته چې په دغه ګراوند کې شوی وه امنیتي اندېښنې سبب بلل کېږي.
او د اوکراین په غلې بار لومړنۍ بیړۍ نن له اودیسه بندر څخه وخوځېده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. دا دویم ورځ ده چې د پاکستان یو پلاوی په کابل کې دی او له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. دغلته چارواکي وایي چې دا خبرې له پاکستانی طالبانو سره پیل شوې دي او منځګړیتوب د افغانستان د طالبانو حکومت کوي. ویل کیږي چې دا پلاوی به کم تر کمه څلور ورځې په کابل کې پاتوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل ته په سفر د پاکستانی پلاوی مشر وایي له پاکستانی طالبانو سره پرون یکشنبه دوی درې پړاوه خبرې کړې دي. د دغه پلاوی مشر او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار محمد علي سیف مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي په دغه خبرو کې د دواړو خواونه ځینې غوښتنې مطرح شوې دي.
صدارې مطالبات کې زموږ طرف نه سوالات دي، نو هغه هغه کې یو د فاټا د انزمام مطالبه ده دغه. نو او زموږ طرف نه دا دی چې تاسو چې پاکستان ته دا
پلاوی چې د شنبې پر ورځ کابل ته رسیدلې د مذاکرات ورځې څلور خودل شوې دي. پاکستانی رسنیو د دې کسانو شمیر چې د پاکستان د پارلمان یو شمیر غړي او قبایلي مشران پکې دي 12 او زینو ولستنه خودلې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان وایي د دې پلاوی جوړښت او غونډه د هغو ناستو دوام دی چې د جون په لومړیو کې کابل ته تللی و او له پاکستانی طالبانو سره په اوربان هوکړه کړې و.
جون اولنۍ او دویمه نیټه باندې کوم خبرې شوې پاکستانی طالبانو سره اوربان پکې مغه تر نامعلوم مودې اعلان شو. نو چونکی هغه وخت کې هغه خپل غوښتنې دي سره شریک کړې وي دی ته بیا ویلو چې دی واپس لاړ شي. کوم خلک طالبانو سره خبرې کوي ٹی ٹی پی سره هغه سره به خپل دغه نو شریک کړي او دی له بیا واپس جواب ورکړي. ناغه وخت خپل شرایط تغیر ته ویلو.
دا پلاوی وروسته تر دې کابل ته سفر کوي چې ترې وړاندې د جولای په 26مه د تقی عثماني په مشرۍ د دینی عالمانو یو بل اتکسیس هیئت هم کابل ته تللی و. پاکستانی رسنیو او چارواکو کابل ته د مخکینی پلاوی د سفر هدف هم له پاکستانی طالبانو سره خبرې خودلې وي. خو تقی عثماني له کابل تر سنیدو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرې کړې او دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ګډو ګټو او ثبات لپاره ډیر مهم و. هغه په خپل د دې کنه کې له پاکستانی طالبانو سره خبرو ته هیڅ اشاره نه ده کړې. طالب چارواکي کابل ته د پاکستانی پلاوو د سفرونو په اړه چوپ دي. خو وړاندې ویلي و د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو د تسهیل کوونکي رول لوبوي. خو د سیاسي چارو شنونکو اساق اتمر بیا د پاکستانی پلاوو د سفرونو استخباراتي لوبه او په افغانستان کې د خپل پراخو لاسوهن لپاره د زمینی برابرول بولي.
اصل هدف د پاکستان د دې چې دی دغه بهانه باندې دغه یو اجنډا جوړ کی د خپل د استخباراتو لپاره چې افغانستان کې لاسوهنه وکي او دلته مداخله وکي.
د جمهوریت نظام پر مهال افغان چارواکو پاکستان تورنه وچی په افغانستان کې د جګړې لپاره له طالبانو ملاتړ کوي او خوندي ځایونه ورته جوړ کړی دي. خو برعکس پاکستان تور لګوي چې پاکستانی طالبان افغانستان کې میشتي هغه دا چې افغان چارواکو تل رد کړی و.
و موردل چې کابل ته تللی پاکستانی پلاوی نن په دویم ورځ هم له پاکستانی طالبانو سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب خبرې روانې کړې دي. دغه پلاوی به لږ تر لږه څلور ورځې په کابل کې پاتسي. په تیره یوه میاشت کې شاوخوا دا دریم پلاوی دی چې د پاکستان کابل ته سفر کوي. دغه اوسنی پلاوی مشري د طالب د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف کوي. د خاغلی سیف سره د مشال رادیو همکار مجید بابر دا مرکه کړی.
صدرې مطالبات یې زموږ له طرف نه سوالاتي نو هغه هغه کې یو د فاټا د انزمام مطالبه ته داږي. نو او زموږ له طرف نه دا دی چې تاسو چې په پاکستان ته کرونه وشي او ان کې تاسو واپسی کیږي نو دا به کې تاسو د انزمي او د دغه حیثیت هغه هغه باندې تک خبرې ترې راوړي.
د کوم د قبایلی سلو د انزمام خبره ده نو په هغه کې د هغوی دا غوښتنه ولې بار بار تر مخې ترازی د هغوی دریس سره
زه په مناسبه دا وکړم چې کدي دلیل باندې دا غي خپل وضاحت راشي نو به زیاته خوي لکه چې زکه دا غي د دلیل باره کې خبره کوم نو شاید چې ډیره مناسبه بنې.
تاسو ته څه ویلې چې دوی ولې دا غواړي؟
مون ته خو غي دا وایي چې زمون دا غي په نقطه نظر کې دا چې کوم انزمام شوی دی نه چې دا په یو داسې باندې شوی دی چې د مقامي خلکو نه دوسنه دې کړې شوې یا د پاکستان حکومت په یو جبري طریقه باندې دا انزمام دې خبرې په دې دا وایي چې دا انزمام به واپس شي او بلدا دې چې څنګه دا قبایلي سیمو چې کمزور انزمام نه مخکې کم انتظامی حالات او یا سچویشن نه دا دې باندې واپس بحال شي. فلحال دا غي دا یو آرګومنټ چې کم بنیادی دې ابتدې په دفاع کې نه هم دا دې څنګه چې ما بیان دې په جواب زمونګه دلیل دا دی چې دا چې دنه دی یو پارلماني او د آئینی طریقې کار د لاندې شوی دی او جبري نه دی.
د دې ترڅنګ تاسو چې کوم خبرو کې چې د دوی پاکستان ته واپس په صورت کې یو خبره دا کیده چې دوی ته به عام معافي ورکول کیږي یا دوی چې راځي دوی بخپل تنظیمي او خپل وسلواله مبارزه ختمي، هغه تاسو غوښتنه یا تاسو خبرې ورته راوښو نو د دې په جواب کې دوی سوای
دې طرف نه زه زما په اندازې کې مثبت جواب دی. آی خدا وايي چې ټیک ته زموږ چې کلمو راځو یقینا د صلح او د امن چې کوم مایده کیږي او هغه کې چې کوم بنیادی طریقې کاری موږ د هغه پابندي او هغه کې به ظاهر ده چې دا خبره کوم وی چې مسلله ګرځېدل یا انداسې شکل کې ګرځېدل چې دا غینا الدا بیا داسې او تاسو راځي چې کوم بیا هغه حالات طرف ته علاقه یا خلق روان دي کم په نتیجه کې چې دا کوم نه جنگ شوه دي نو دي هم په دې کوي دی او موږ هم ورته دا خبره بیا بیا روان دي کړې ته هغه دا باندې چې ټیک ته چې کله سټلمنت وشي او خبره یو طرف ته شي نو موږ یقینا دا هغه چې دین دا طریقې کار چې دی دا موږ نه بدلو دې غي دې خپوې دي او زما خو خپل خیال دي چې خو کې خلک دي خپوې خلک دي ډېر ډېر خبر تاسو وی چې هغه موږ ډېر تفصيلات او ځکه نه چې پاره غیم پوي دي موږ هم
سیف سیف ستاسو خیال دي چې را دغه خبره ترې اوس چې کوم په ابتدایي پړاو کې دي تر کومه بورې دا کې دی شي چې دا یو ډېری بنیادی او داسې پړاو ته ورسیږي چې تل بیا ولس او حکومت او نړیوال بیا د تمه کوي چې اوس یو په خیل او ځنامي ته دا خبره داخلي شي.
دا غړم چې موږ یو داسې مرحله کې یو چې موږ هغه ابتدایي چې کوم ته متنازع معاملات دي په باندې خبرې روانې دي کله چې دی باندې موږ یو اګریمنت او یو انډرستانډینګ ته ورسو نو بیا په کې په لوی پیمانه باندې کوم نو خلک او نورې حلقې چې په هغه کې حکومتي ادارې هم دي چې په هغه کې ولس هم دی په هغه کې سیاسي پارټۍ هم دي د دې به هم بیا یقینا په کې خپل رول هم راځي هغه سره مشاورات لږ مزید اوس هم سره دی اوس هم په اعتماد کې غوښتي شي ویلو بیا لږ مزید په تفصیل کې راغې اولې تر خبرې ترې کې نو زه دا ګڼم چې دا کار داسې نه دی چې مینه یو ادارې کې یا موږ یو څو کسان پکې لګیایو هم خلک دي.
سیف 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 چې کومنګ اورو د دوی مطالباتو کې یو دا مطالبه ده چې دوی واړی خپل ټول قیدیان رها کړل شي. بیا د دین علاوه دا یو خبره کیږي چې دوی د خپل مړو شو مرګرو د تاوانونو د غوي کورونو سره د خبرې کیږي. بل هغه کسان چې په افغانستان کې دی او د دوی په لویان دی او دا محل ته کډوال دي دا غي واپسی غواړي. دغه مطالباتو کې دام شامل دي په دیم خبرې شوې دي نننی پړاو کې
دا چې تاسو کوم سوالونه وکړل نه دا زیات تر د عسکري شوبې سره تعلق سوالونه دي او ایشوز دي په دې باندې بالکل چې زموږ کوم عسکري حکام نیغي سره د خبرې روانې دي او یقینا هغه کې هم سنسو پرمختګ شوی دی ځکه موږ سیاسي چې کوم سایت ته ناغ ورل موږ ګورو او دې وخت کې زموږ په سیاسي سایت باندې خبرې روانې دي او ورسره ورسره په هغه انګل ځا چې کوم تاسو هایلایټ دې باندې ډیولاپمنت دی دا هغه زیات تفصيلات په زو مناسب نه کړم چې زه په خپل بیان کوم هغه وقتاً فوقتاً موږ دغه تفصيلات میډیا ته ورکو او دا ټول هر څه هغه سیاسي دي او کاسکری مسایل دي دا ټول بچی دینو په یو ځای سیټلمنت طرف ته موږ وځو او په دې کې کافی پروګرس او دغه شری دی.
کابل ته د پاکستان د راغلي پلاوی مشر او د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف او چيله مشهد رادیو سره یې د دوی د سفر د اجنډا په اړه خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د کانکور ازموینه به سږ کال د وګي یا اسمبلی له میاشتې وروسته واخلي. دغه وزارت بیان احمد تقی ازادي رادیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي کله چې اوسنی محصلان خپل وروستي تحصیلي کال پای ته ورسیږي او په پانتونونو کې نویو محصلانو ته د جذب زمينه برابر شي هغه وخت به د کانکور ازموینه واخلي. د کانکور د ازموینې ځنډیدل د دولسم ټولګیو هغه فارغان بیا اندېښمن کړي چې د کانکور لپاره تیاری نیسي او په تیاریو بوخت دي. دا چې د دوی اندېښنې څه دي تفصیلې په دې راپور کې ورو
سره لدې چې له 1401 تحصیل کال 15 میاشتې تیریږي، خو سا کال د نورو کلونو برخلاف د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور ازموینه نه داخستل شوې. د دې وزارت وین احمد دقی ازادي راډیو ته په یو رالېږلي ویډیوي پیغام کې د کانکور ازموینې د اخیستو دقیق وخت نه دی ښودلی، خو د ځنډېدو د لاملونو په اړه یې ویلي دي.
تاسو معلومه ده چې د کرونا وایرس او تحولاتو له امله د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو تحصیلي بهیر ځنډېدلی. هغه محصلین چې وروستی کال وروستی سمستر لري تر اوسه لا نه دي فارغ شوي، کله چې هغوی فارغ شي نوو محصلینو ته به د جذب ځای پیدا شي او جذب شروع شي.
نوموړي زیاته کړې ده چې د 1401 لمریز کال د کانکور ازموینه به د وږې له میاشتې وروسته واخلي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې اعلان وروسته د 12مو ټولګیو هغه فارغان چې د کانکور لپاره یې تیاری نیولی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. معروف او غفور هغه دوه تنه چې تیر کال له 12م ټولګي فارغ شوي دي ازادي راډیو ته وویل:
تر یو کال ډېر موده کېږي چې د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی مینوالی، خو تر اوسه د کانکور ازموینې نه دي ترسره شوی او موږ په دې اړه ډېر نګران یو.
زه په دې هیله وم چې د کانکور ازموینه تیره کړم او په یو ښه رشته کې کامیاب شم، اما بدبختانه چې څه کال تر اوسه پورې کانکور ازموینه نه دی اخیستل شوی او زه باوري نه یم چې پاس نه سم بلې له هم دا ازموینه واخیستل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په کانکور ازموینه کې د انجونو د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. د تیر حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو مقام چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینه د وري په میاشت کې پیلېده او د چنګاښ تر میاشتې پورې دوام کاوه چې پایلې به یې هم د زمري په میاشت کې اعلانېدې. خو د طالبانو له واکمنېدو سره د افغانستان تحصیلي او تعلیمي بهیر هم له دې بدلونه متاثره شوی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو ترڅنګ طالبانو په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي هم بیل کړي دي. د دې ترڅنګ د پوهنتونونو ډېر استادان بهر ته تللي او یا هم د طالبانو د حکومت له لورې له دندو لرې شوي، چې له دې امله دولتي پوهنتونونه اوس د استادانو له کمښت سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې درته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو د سیمې یوې موضوع ته. اوکرایني او ترکیه چارواکي وایي چې د اوکراین په غلي بار لمړنۍ بیړۍ نن له اودیسه بندر څخه حرکت وکړ. د اوکراین میلیونونه ټنه غلي ته د هغه تړون په اساس د صدور اجازه ورکول کیږي چې په 13 جولای میاشت کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په استانبول کې لاسلیک شو. تفصیل له احمد تکلاور.
اوکراین او ترکیه اعلان وکړ چې د اوکراین په غلو دانو بار لومړنی کشتی نن سهار له اودیسه بندر څخه د لبنان پر لور حرکت وکړ. د اوکراین د تاسیساتو وزیر ویلي د رازونی په نوم دا کشتی چې د سرالیون بیرغ پرې راپېده نن سهار له اودیسه بندر څخه وخوځېده. الکساندر کوبراکوف پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي ځل لپاره د اوکراین له یو بندر څخه په غلي بار کشتی حرکت وکړ. د ترکیه دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي تمه ده چې دا کشتی به سبا سه شنبه استانبول ته ورسیږي او له تفتیش وروسته به د لبنان پر لور حرکت ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي دي چې پر رازونی کشتی کې څه باندې 6000 ټنه جوار بار دي. روسیه او اوکراین هر یو له ترکیه او ملګرو ملتونو سره جلا جلا تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې اوکراین ته چې د نړۍ د غلې د لویو صادرونکو هیوادونو لړل دی د 22 میلیونه ټنه غلې او نورو کرنیزو محصولاتو د صدور خوندي اجازه ورکړي. د محصولات پر اوکراین د روسیه د یرغل له کبله د اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې بند پاتې وو. په استانبول کې د شوی موافقه لمخې روسیا هم کولای شي خپل کیمیاوي سره او غله بهر ته صادر کړي. روسیا او اوکراین دواړه د نړۍ د اړتیا وړ غنمو نږدې دریمه برخه تولیدوي، خو پر روسیې د لویدیځ د بندیزونو او د اوکراین د ختیځ په ساحلي ښارونو کې د جګړو له کبله د دواړو هیوادونو صادرات بند وو. مګر په جولای میاشت کې مسکو، کیف، انقره او ملګرو ملتونو د دواړو هیوادونو د غلې او سر صادراتو ته د جواز ورکولو تړون لاسلیک کړ. د اوکراین په غلو دانو بار د کشتی داسې محل حرکت کوي چې د اوکراین په جنوب کې پر بندري ښار میکولایف د روسیې د پوځ راکټي حملو پرون هم دوام درلود. د میکولایف والی ویتالی کیم پرون اعلان وکړ چې په یو راکټي برید کې د اوکراین د غلې نامتو سوداګر 44 کلن اولکسی واداتورسکی او د هغه میرمن هغه محل ووژل شول چې یو توغندی پر کور ولګید.
اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د بلخ ولایت کوشانی لوبډلې د شمال زون فوټبال سیالیو اتلولي خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان د اتلانو لیگ د دوم پړاو مقدماتي سیالیو په لړ کې د بلخ ولایت په قربتوب د شمال زون فوټبال سیالیو اتلولي د بلخ کوشان لوبډلې تر لاسه کړه. د دې فدراسیون په وینا د دغه سیالیو په پایله کې د بلخ ولایت کوشان لوبډلې د لسو امتیازو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام او د جوزجان ولایت امید کلب د نهو امتیازو په ترلاسه کولو سره دویم مقام خپل کړ. دغه سیالي چې د بلخ ولایت په سینا فوټبال چې لوبغالی کې تر سره شوې 15 ورځې دوام وکړ. په دغه سیالیو کې د بلخ کوشانی، جوزجان امید کلب، سرپل امام یحیی، فاریاب یاشلر او سمنګان ولایت امیر علی شیر نواحی لوبډلو پکې ګډون کړی و. دغه سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوې. افغانستان د شطرنج نړیوالو لوبو په دریم پړاو کې یمن ته ماتې ورکړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د شطرنج نړیوالو لوبو دریم پړاو چې تیر ورځ د هندوستان په وخت 3 بجې د دې هیواد په چنای ښار کې ترسره شو، افغانستان خپل یمنی سیال ته ماتې ورکړه. د دې ریاست په وینا د خیبر فراری په لوبډل مرشید افغانستان لوبډل یمن هیواد ته چې د دې لوبو په سی ګروپ کې اتم ځای درلود ماتې ورکړه. ټاکل شوی سبا د اگست په 2 نیټه به افغان لوبغاړي په بی ګروپ کې د سنگاپور له پیوړی لوبډل سره مخ شي. دغه سیالي روانه اونۍ پیل شوی او د اگست تر 10 نیټې پورې به دوام وکړي. او سعودي عربستان د آسیا فوټبال فدراسیون ته وړاندیز کړی چې د 2026 کال د میرمنو د آسیا ملتونو جام د لوبو کوربتو ورکړي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو لمخې عربستان هڅه پیل کړې چې د میرمنو فوټبال ته په دغه هیواد کې وده ورکړي او همدا دلیل دی چې غواړي د آسیا د ملتونو جام راتلونکي لوبې هم په دغه هیواد کې وشي. له دې وړاندې یو شمېر داسې راپورونه خپاره شوي و چې دغه هیواد د فوټبال آسیا فدراسیون ته د نارینه و د ملتونو جام د سیالیو د کوربتو وړاندیز هم کړی و، خو د آسیا د فوټبال فدراسیون لا تر اوسه د عربستان سعودي د غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې پاکستان د افغانستان په کرکټ لوبغالي کې تر 14 وروسته خپل لوبغالي لښ په گیزی لیگ نه وستل دي، خو اوس راځو دې ته چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګور اډې مسافر وایي چې پاکستان ته په تاګر وراته کې ورته ډېر ستونزې پرتې دي او دا ستونزې له میاشتو میاشتو راهیسې نه دي هواري شي.
د پکتیکا په انګور اډه کې مسافر وایي په ورځو ورځو انتظار کوي، خو پاکستانی سرحد ساتونکي هغه لوري ته د اوښتو اجازه نه ورکوي. دوی وایي د کرخې په دواړو غاړو کې پراته خلک په خپلو کې دوستۍ لري، خو آزادانه تګ او راتګ نشي کولای. دوی زیاتوي ځینې خلک سخت بیماری لري او غواړي د درملنې لپاره هغه لوري ته واوړي، خو د دوی اړتیاوې او ستونزې په پام کې نه نیول کیږي. د پکتیا د زرمت اوسیدونکو حاجی تحصیلدار چې دوه ورځې په انګور اډه کې پاکستان ته د اوښتو په تمه دی آزادۍ راډیو ته وویل
هغه داسې مریضان دي چې موږ خوراکي پوځ اپ کراچۍ کې وړي، کراچۍ کې تلر بیرته مازیګر ټول نن بیرته راستانه کراوي ستړل دوه څلور کسه پری دي ادري کسه پری دي نور ټول بیرته راولي. او دا هغه د موږ هغه ټول چارواکو ته ورسوي چې دا لا 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 دا ټول ګیرته باندې کې لا دې مقتلا پری دي را تمه دي پری دي دوی ګیرته خلاص کړي وسره چې دوی ته وایي دا خپل حکومت والا او تاغم لغو سره کوم اغنه کوي چې را وایي دا مریض دلاده دې چې اعتبار بار نه ورکینه دغه یو ته ورکی هاتی والا انده چې دومره خلک ولر دې خوراکي زو خلا خو باندې ګرځم چې وی ویني دغه هغه ته ورسې زنانه مریضان ټول پراته دي.
د ننګرهار څخه راغلی مسافر فرید الله چې ناروغان ورسره دی وایي دا ټول خلک چې دلته د تګ لپاره راغلي مجبوریتونه لري، خود دوی مجبوریت ته څوک نه ګوري.
د سار وخت نه ولاړ پشمار سره اته کسې دننه پریخې مریضان ما غونډې ډیر دسه خلک دي چې دلته هم دغه په تکلیف دي او بس دا واړه دي سیاسر امرا سره وډي ډیر په تکلیف ودي باندې ناسو مو خود مجبورای د لاسره غلیو ځکه چې هر څوک چې دی د مستای د لاسانه سي ضرورت لري یا به پلار مریضي یا به مور مریضي یا به خزه مریضي یا اولاد به مریضي.
د کرخ په دواړو لورو کې اوشمر خلک په خپلو کې دوستي او خپل وی لري. شانزیب له هغو کسانو دی چې له خپل کورنۍ سره اختر لپاره پکتیکا ته راغلی او غواړي خپل کور ته بیرته پاکستان ته واوړي.
غواړو چې پاکستان ته وړه ماشومان دي زنانه دي هلته مو کورونه دي دلته مونږ راغلي و اختر دپاره اوس ځو کوزه اوس پرې نه څه راته ویلي چې واوړی یا زه مخامو پرې ناست هلته مونږ ته تذکرې ورته وهلي نو مو پکتیکا یو نه پرېږدي وختره مونږ نه چې کلاوی کی مریضان زی ماشومان زی زنانا زی څوک انداس نه زی مسته ده بره تکلیف زک زی
بلوري ته د پکتیکا چارواکی وای دوی د پاکستان لوري سره بیا بیا اړیکی نیولی او هڅه ای داده چې خلکو او نارغ لرونکو ته پتا غوراته کی آسانتیای برابرۍ شي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وای دوی د انګور اډی پلاره د تلونکو مسافر پستونزو پوهیږي او د حالولو لپاره هڅه کوي.
د پکتیکا ولایت د انګور اډی د گیټ باندې دغه د خلکو کنيستون زده او دغه د سرحدونو خلک ته د الته دوشتي وی لري دی د لیلری نو موږ هم بار بار د خبره دوی سره شریک کړي ده د بارتین شرم کوشش کوو د کوشش روان کړي ده چې د خلکو ته زمينه برابر کوو وسانتیا جوړ شي او خلکو راته امد په صحیح طریقه وسی نو دا مشکلات ته خو ان شاء الله اسلامي امارت د توجه د مشرانو سره خبره کړي ده ان شاء الله خپل کوشش کوي.
دی یادونه ورده د پکتیکا د انګور اړې پښان د خوست په غلام خان او د پکتیا د خرلڅي په لار هم مسافر لور تستون سره مخامخ دي او تل رسنوي سره په خبرو کې په یاد لار دواړو خواوته په تاګ وراته کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
د انګور اډې په اړه مو واوریدل. اوس په واوري چې په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې لیگ نه پاکستانی لوبغاړي وتلي دا چې ولې په دې راپور کې به واوري.
په کابل کې د شپږیزي کرکټ په لوبه کې د جمعې ورځې تر چاودنې وروسته اوس یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان کرکټ بورډ خپل هغه لوبغاړي چې په دې لیک کې لوبېدل بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي د پاکستان کرکټ بورډ دغه پریکړه د امنیتي ستونزو له امله کړې.
ما ته په کابل کې د پاکستان ډېر قوي سرچینو او دغه رنګ په لاهور کې چې کوم د پاکستان کرکټ بورډ مرکز پکې دی د هغه هم یو سرچینه هغه د تایید کړی دا چې کم پاکستانی لوبغاړي دغه د شپږیزه د کرکټ په لوبو کې کابل کې وو هغه واپس تللی دي او د 14 یو ورځ وروسته چې په دغه ګراوند کې شوی و نو امنیتی اندېښنې سبب بلل کیږي د پاکستان د کرکټ بورډ د پی سی بی د دې پریکړې.
د پاکستان دان ورسپانی خبريال آصف خان هم په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې پاکستان کرکټ بورډ په افغانستان کې د جمعې ورځې تر 14 وروسته په شپږیزه کرکټ لیگ کې لوبیدونکي پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. آصف خان لیکلی چې دغه پریکړه د 14 څخه یو ورځ وروسته شوې ده. په ورته مهال د افغانستان په کرکټ بورډ کې هم یو سرچینه د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته دغه خبر پخلای کړی ویلي چې پاکستانی لوبغاړي خپل هیواد ته ستانه شوې دي خو په رسمي ډول کرکټ بورډ د ازادي راډیو پوښتنې په اړه ځواب نه کړی. سره لدی چې د شپږیزې په لیک کې د لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړو د کرش میر پاړه څه نه دی ویل شوی خو د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وایي چې دغه لوبغاړي شاوخوا 15 شپږ کسان ول. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک مخکې ازادي راډیو د ویلو چې په شپږیزې لیک کې یو شمیر بهرنیان هم لوبیږي خو ډیر جزئیات نه ورکړي. خو ناتای چې یو سرچینو ازادي راډیو د ویلو چې د پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد، میر حمزه، کامران غلام، آصف افریدی او خالد عثمان ول. پاکستانی لوبغاړي ورسته تر دې پاکستان ته ستنیږي چې د جمعې پورز د کابل په کرکټ لوبغالي کې د لاسي بمبرید وشو. په دې 14 کې طالب چارواکو د دوه تن وژل کېدل تایید کړل خو د ملګرو ملتونو سرمنشو په کابل کې د پاکستان سفیر وویل پیخه کې 19 تن وژل شوی چې دوی خپل دغه ټویټونه ورسته بیا بیرته پاک کړل. د پاکستان دغه پریکړه یو شمېر افغانانو په ټولنیزو پاڼو کې هم خبرګرونه خودلې دي. دوی لیکلي چې پاکستان باید داسې پریکړه نه وای کړې ځکه په خبره ده د نورو هغه بهرانیو کسانو پر چې په دغه لیک کې ګډون لري منفي اغیزه چوي.
وسم ستاسو پیغامونه.
آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ویلي احترامات وړاندې کوم. دا د ایران جنگ موږ په سختو ټکو غندو او دا د ایران جنگ چې دی د اوبو پر سر دی د دغه هلمند د سیند پر سر دی. نو او امیر عبدالاحیان چې هغه ورځ خبرې وکړلې هغه ټولې نو دغه پر سر یې دا اوس جګړه دغه پر سر ده. نو دوی دې مهرباني وکړي چې په هغه وخت کې د افغانستان حکومت جوړ د بندونه یو راچول دوی ول څه نه ویله اوس چې زړه کې ولیدله چې اوس شی نشته یا حکومت نشته دا به موږ پر وخو یا بیا بندې لاکو یا به دا چې وکړو یا دا چې وکړو. نو دا وانه کېږي مهرباني وکړي پر ځای کښېني.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د بینزو یارو کلا بخت محمد خبرې کوم. د مرستو په باره کې دا کوم انجنیران چې راځي کلي ته د مرستو لپاره بیا په کلي کې کوم نمایندګان چې دي هغه خو یا د کې وایستې په وایې هغه باندې یا د یا دې نمائندگی کوي په خلکو باندې کامیابی دا هغه چې نمائندگی کوي کوم چې دې په سبب برابرۍ هغه خلک ته لیست ورکوي هغه د پاره کاسمه ورکوي یا کوم مزفاکان لري یا کوم ناظران لري دغه په خاطر.
بلی السلام علیکم، زه ګل محمد د هلمند ولایت سره په سیسره په تماس کې هم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما د اسلامي امارات څخه دغه ارزو ده چې دغه دی دا اوس ولې دا شان دونې مخ پر ګرانې روانې په دې ولس میاشت کې تاسو موږ ته څه وکړه؟ ورځ په ورځ غنم ګرانېږي، غوړي ګرانېږي، رقم رقم شان ګرانېږي، دا ولې داسې کوي؟ دا اوس اخر ته به دا ولس باره اریانې پر کومه خوا ټوپ تاسو به هم اریانې اس محصول د دوه یونیم لاکه پر مشر باندې دوه لس لاکه ته ولاړې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. 4:30 بجې شوې، وړاندې درته دوه اونیس پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې څنګ خبريږي. خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونه ده. ایران ویلی طالبان باید ډاډه شي چې پوله ساتي ځواکونه د خپل پولو او جغرافیوي حدودو په اړه معلومات لري. ایرانی رسنیو دا خبره د هغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت د مرستیال مجید میرحمدی په حواله کړې او ویلي دي د دې پوهاوی سره سرحدي ناندرۍ کمیږي. میرحمدی دا څرګندونې په نیمروز ولایت کې پرونی سرحدي شخړې ته په اشاره کړې ده. نیمروز کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په پرونی وسلواله شخړه کې د طالبانو یو سرحدي سرتیری وژل شوی او یو بلې ټپي دی. ایرانی لوري دا کړې چې نن هم طالبانو پر دوی ډزې کړې، خو تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان یو بل جرګه له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره په کابل کې ده او نن دویمه ورځ د خبرو دوام ته ځانګړې کړې. پرون هم د دوی ترمنځ درې پړاوه خبرې شوې. جاپان ژمنه کړې چې په افغانستان کې د دوی پاتې پروژې به بشپړې کړي. دا خبره په کابل کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د پرونی لیدو کتو پر مها کړې ده. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی پرون یک شنبه یو شمیر آسیایي هیوادونو ته سفر پیل کړی، خو دا لا روښانه نه ده چې نوموړی به تایوان ته هم ولاړ شي او کنه. پیکینګ خبرداری ورکړی چې که میرمن پلوسی له تایوان څخه کتنه ترسره کړي، هغه به یو لمسوونکی اقدام وبلل شي. د چین کمونیستي رژیم تایوان د خپل خاورې یو جلا شوی ولایت بولي. او د اروپای جام لپاره د خزینه و د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالیو کې انګلستان پرون جرمنی ته په اضافي وخت کې 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه او دغه لوبډلې د شپږ 50 کلونو انتظار وروسته دغه اتلولي خپل کړ. اوریدونکو دا خبرونه کولای شئ په تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ومومئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. هلته به هم د ورځې له تازه پیښو، خبرونو او دغه راز ځینو ویډیوګانو نه خوند اخلئ. هلته ځینې عکسونه هم موندلی شئ که چیرته غواړئ چې دا ازادي رادیو نور خبرونه د ټولنیزو رسنیو په نورو پلیټ فارمونو وګورئ. نو د ازادي رادیو د ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. پر دې سربیره انستګرام هم مه هیروئ. اوس راځو او نیوز پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه او ورپسې تاند څنګه لیا ده مباسه
د لوبو له میدانه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو مینوالو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بلونی ز خبرونه کې محرک لیکوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خبرونه کې به د ننګرهار ولایت د ورزش لمسولینو سره د دغه ولایت په ورزشي حال وغږیږو.
کوشش زموږ دا ده چې هغه ملي لوبي هم راجوندې کو او
پوس کې ورته یو مدیریت په پام کې نیول شوې ده.
د شنبه واورې چې د افغانستان ورزشکار او ماشومان یو ډله روسي ته تللی تر څو د آسیا د ورزشکار او ماشومان په سیالیو کې برخه واخلي.
افغان ورزشکارانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې لوبو کې ګډون کوونکي ته افغان تنکي ورزشکاران.
د طالبانو د حکومت اولمپیک د ملي ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساس په دې اړه معلومات ورکړي. دا به هم واورې چې په کابل کې د کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ روانې دي. حکومت لوبډله تر دې دمه مخکې ده که وختونو د شپږیزې لیګ سیالیو ته درغلو یو شمیر مینوالو احساسات به هم در سره شریک کړو. له موږ سره پاتې شي. زموږ غږ ازادي راډیو نه اوریدرنو اوریدونکو تاسې د لوبو له میدانه ونیزې خبرونه ته واګیاست. د ننګرهار د ورزش مسولین وایي چې په دې ولایت کې په اولمپیک پورې د تړلو ټولو لوبو ادارې فعال دي او هر ورځ په بیلابیلو ورزشونو کې شاګردان روزل کیږي. د دې ولایت د ورزش د ادارې له مسول عبدالسلام وزیروال سره مې په ننګرهار کې د بیلابیلو ورزشي سیالیو او د ورزش د وضعیت په اړه خبرې کړي.
خوشبختانه چې ننګرهار ټول ورزشونه لري، اولمپیکی او غیر اولمپیکی، البته په ملي ورزشونه چې دي هغه عنعنوي او ملي لوبې چې بلل کیږي په هغه برخه کې ننګرهار تقریبا خوار دی. کوشش زموږ دا دی چې هغه ملي لوبې هم را ژوندۍ کړو او په اوس کې ورته یو مدیریت په پام کې نیول شوی دی خاص ملي لوبو دپاره. د اولمپیکي لوبو په اړه باندې زموږ ټول فدراسیونونه په اوس کې متحرک دي، فعال دي، فعالیتونه کوي او موږ فعالیتونه تینه غواړو، دوامداره مسلسلي څارو. په همدې برخه کې د پنجشنبې او جمعې په ورځ باندې زموږ پهلواني ده، تقریبا د پهلواني سیالي دي او تقریبا 1500 جوړې پکې مقابله کوي پهلواني کوي. د تکواندو په اړه زموږ مسابقې ان شاء الله چې لنډو ورځو کې ترتیبيږي بیا به موږ سره شریک کو. تر دې وړاندې مو لنډې لنډې سیالۍ د تکواندو هم په لاره چولې دي. د تکواندو برخه تر ډیره په ننګرهار کې خواره وه او تاسو ته معلومات کیږي چې په ټپه ولاړه وه، اوس موږ متحرک کړي دي او ټول سیالۍ ان شاء الله چې په لنډو ورځو کې به هر سیالۍ له هرې لوبې منتخب لوبډله ولرو چې مرکز ته او په مجموع کې بیا له هغه لوبډله بین المللي میدانونو ته زموږ ورزشکاران ځي. د سوک په برخه کې شپږ کاله موږ منتخب ټیم نه لرلو او دغه سیالۍ نه وي تر سره شوې. خوشبختانه چې موږ څو ورځې وړاندې د ننګرهار په کچه د سوک نیونې سیالۍ نیولې وي او یو په ټولو برخو کې په نونهالان کې نوجوانان کې جوانان او حتی بزرگ سالان کې موږ ټیمونه منتخب وټاکل او مرکز ته به ان شاء الله چې ولېګو. د والیبال په اړه باندې موږ د زون په کچه 13 ورځې اعلان کړی دی چې د زون په کچه کوم لوبغاړي چې وړتیا ولري هغه د زموږ د والیبال فدراسیون سره مستقیما په رابطه کې شي. دلته په جلال آباد کې ورته سیالۍ په لاره باندې اچوو. د هغې له مخې کوم ورزشکاران چې وړتیا لري هغه به د سپین غر په نمایندګۍ باندې د مشرقي د ولایتو څخه لوبیږي انشاءالله. ورزشکارانو ته د سهولتونو په برخه کې چې تر دې دمه په ننګرهار کې موږ یو جم ناظم لرلو او بدبختانه چې هغه په تیر کې ښاروالۍ ته سپارل شوی او اوس موږ کوشش کوو چې بیرته د ورزش ریاست ته ترلاسه کړو او احکام مو هم د اداره امور څخه راخیستي دي. البته یو جم ناظم چې جوړ شوی و او یو نیم کال مخکې جوړ شوی و لا هم د اولمپیک ورزش ریاست ته نو تسلیم شوه، 13 ورځې موږ تسلیم کړی دی او په دې بلونه کې به ان شاء الله رسمي افتتاح وکړو. د کابل څخه به پلاوی راشي او ورزشکارانو ته به په لاس کې ورکو.
عبدالسلام وزیروالو د طالبانو د حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې ورزش اداره وایي چې تمه ده په روسیه کې د ورزشکارو ماشومانو په آسیایي سیالیو کې افغان لوبغاړي ښې لاسته راوړنې ولري. د دې ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساس راته وویل
د روسیې هیواد قربتوب هر کال د آسیا د ماشومانو لوبې په نامه کلنۍ لوبې ترسره کیږي چې سږ کال هم د آسیان چلډرن ګیمز وم پړاو لوبو لپاره چې د مسکو د روسیې هیواد په ویلډستیک ښار کې به د جولای 28 څخه د اګستر 8 نیټې پورې دوام ولري. افغان ورزشکارانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې لوبو کې ګډون کوونکي ته افغان تنکي ورزشکاران په پر هوډ او چمتووالي سره د لوبې ته میدان ته وردانګي او غوی لتیرې یوې میاشتې راهیسې د لوب ته پر چمتووالی نیولی او ډېرې هیله او امید شته چې انشاءالله بریا به د افغان لوبغاړو په برخه وي.
د طالبانو د حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساسو په کابل کې د کرکټ تر ټولو ستر لیگ شپږیزې سیالۍ روانې دي. سږ کال دا سیالۍ د اته لوبډلو ترمنځ روانې دي. هر ورځ دوه دوه لوبې ترسره کیږي. تر دې دمه سپینغر لوبډله تر نورو مخکې ده. دغه لوبډلې په شپږو سیالیو کې پنځه ګټلې او لس نمرې لري. تر څنګ بوس لوبډلې بیا پنځه لوبې کړې او ټولې ګټلې دي. دا لوبډله هم لس نمرې لري. کابل او بند امیر بیا دوه نورې هغه لوبډلې دي چې په ترتیب سره اته او شپږ نمرې لري او یو بل پسې په جدول کې ځای خپل کړي. دغه سیالیو ته هر ورځ سلګونه مینوال ورځي او سیالۍ له نږدې ګوري. موږ له څو مینوالو سره خبرې کړې.
نوم خالد سهار دی، یو تن دروان لیگ لیدون کې او لغمان څخه راغلی يم. دلته نو موږ وینو چې تماشاچیان راغلي دي او موږ هم راغلي یو د لوبې لیدلو لپاره. لوبا د کرکټ د مینې او یووالي لوبا ده او ډېر زیات خوښ یو چې ملي لوبغاړي له نږدې څخه ګورو او د دوی د بریا په هیله.
ډېر خوشحاله چې شکر الحمدلله دومره موږ ته زمینه مساعده سوې ده چې په افغانستان کې د موږ لوبې او په غټه ساتحه د موږ وزیرانو غټ غټ رئیسانو ځي دا لوبې ګوري او شکر الحمدلله چې صلح سوې او آرامي سوې ده ورجانه.
بالکل شپږیزه خو یو ډېر غټ لیگ ده د افغانستان. د 2000 کال راهیسې بیا نو تر سره سوې او د شکر ځای ده چې دا یو ځل بیا تر سره کیږي، ځکه چې نه تنها د لوبغاړو مالی ستونزې ورسره حل کیږي او څنګه چې همدې کې ګڼ شمېر نور افغانان هم مصروف دي، همدارنګه د ځوانو لوبغاړو لپاره او هم د نورو لوبغاړو لپاره ډېر ښه موقع ده ترڅو دلته ځان ښه ثابت کړي او نس کلنو ته ایمرجنګ ته او ملي ټیم ته لاره پیدا کړي.
په کابل کې د شپږیزي لیگ کرکټ سیالیو ته د ورغولو مینوالو احساساتو درنو اوریدونکو په همدې سره د لوبو میدان او نیوز خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
شی ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تانی څنګه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که د ځوانانو خوښه نه منل کېږي پایلې به څه وي؟
بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو.
او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپله خوښه پرې منلی شي؟
مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل شي.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشرانې هڅه کوي خپله خوښه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډېر څه نه پوهېږي وروسته وړاندې نه ګوري او پرېکړې احساساتي وي خپلې مخې ته یې نه پرېږدي. لا سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رښتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستر حسدا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکي ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپلې خوښې د تحمیل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسایل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپله خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې، زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د صدیق دقیق په نظر په ډېرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وی چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. سړي ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغه کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر، سیاو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ تم سرایت کړی ده، او خلک فکر کوي نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي، زه پلار یم نور زامن دي. یوازې زه فکر وکم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتني حق دی. ان په ډیرو وړو وړو مسلو کې لا دی هغه ته د خپل ذوق ته پاللو حق ځکه نه ورکول کی.
مومن محمد یاسر وایي ځوانان باید کنټرول شي، پښتنه وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې د حسنه کیږي چې د کورنۍ مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه سم تربیه شي، خاصه په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځین محدودیتونه وضع شي، پښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې بکاوي. ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ تاسو په ټولنه کې شته، چې خدای نه خواسته دا موږ تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره ده هغه محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصول او قوانینو کې موږ تاسو چې اوس لرو، هغه کې بیا دا داسې تشریکی چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کیږي، مخنیوی کیږي، چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې مه اخله، دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کښېنه.
دا ښاغلی اثر په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کیږي، ډپریشن ورته پیدا کیږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي، دوی ورته وایي چې دا مه کوه ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ تاسو شاته پاتې کیږو.
دا کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دي د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړې وبنه دي روان سین په شکل څخه پرسي. په دې سره زه کوشش وکم، مثال دی روان سین په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکن وي، سخته به وي. او دا به نه تر دې هم ناممکن وي زه د سین په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. دا چې افکار، ژوند، ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي، او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي، په خپل ځای باندې، په خپل فکر باندې مستحکموي، په خپل فکر باندې دروي، دا به ناممکن وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کړو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان در فکر کړم. زه باید له اوس ټولنې سره، له اوس اجماع سره، او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي، مسؤلیت یې هم مني، او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي.
که د ځوان په خوخه کوم کار وشي کنه تحمل نشي، پر اتلونکو کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړی وو یا ټاکلی وو، مې دا کار زه وکړم ځکه کورنۍ ته سرټیټای کېږم، سبب را توای چې دا کار خو تا انتخاب کړی وو. خو که د کورنۍ لوریا په تحمل شي، بیا د دومره مسولیت په کیسه کې نه وي ځکه د تدلیل وی چې دا خو ما نه انتخاب کړی، کورنۍ را ته انتخاب کړی وو. که وشو وشو، که نه هیڅ خبره نه ده. خو که خپله دا کوم کار ځان ته انتخاب
خراب کړي نو دای بیا ځان مسول ګرنی چې کله څوک ځان مسول وګرنی د کولو هڅه یې په خړ ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغه سی او حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوخه پر تحملي کې نصرت الله ترنک او مومن محمدیا څل راتوي.
دا سی حالت کې اتمن بخیند خرج نه خستل یا تب خبر په ډالر کې درول او زیات تر خواله زیات کې دیات احساسات توپ دا اتمن دی لا بد او فایل زمينه جوړوي او لا بد او فایل سبب کېږي خو خبر دا سی احساسات کنټرول سی د ستیو سمیمي شکل سره او په مشورتي شکل سره کوم موضوع حل سی.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ور باندې ومني معقول فشار. یوه لاره دا هم ده چې په اکثریت کورنۍ باندې ځینې تاثیر گذار اشخاص شته، عالم پوه خلک وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولای شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي، د دې کار پایلې به څه وي، او کله چې دغه سیستم زرا منځته کیږي څه ډول باید حل شي؟ په همدې اړه مو لا ټولن پو استاد زیول حق شم سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپل خواهی کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړي، ته ولې کوي یا ته مکوه، ولې دغه سی یو دیوال د ځوانانو د خوښي په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاص درجه زیات ټولنیز یو، معنی دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یو کلک درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د ازادۍ اندازې د ازادۍ محدودې ډیره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زموږ ټولنیزې دنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼه سره ده چې موږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو، تر دې چې ټولنه موږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کوونیسئ، بیلابیل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس ټولی او نسلی تفاوت د انسانانو داسې رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل د هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا سپلارونی که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځ ته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای سي، دا دوی پورې د دوی وضعیت پورې دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. بنان باید غبرګون وښیي، هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنی په ټوله کې د حذف یا له منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تیرېدل یو معقول لاره بریښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي دوی تصمیم نشي نیولی یا دا واړه دي ترڅو پورې دي دا پرېکړه نشي کوی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت له منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو، د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي، او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغې ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دې وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولای شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بل ته انتقال کړي. کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډېر کلک راخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو، مون جدن بدلیگو کله چټورنه بدلیګ خپل ارزښتونه لسر تعریفي او مخکنی نسل لدې اړخوننګو چې د به احترامي او ندرنوي احساس ونکي او ستونزې حل سي کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو خو په خوانی یا مشر نسل زمونږ همغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پریکړه کوي او پویږي چې زمونږ وخت نور تیر دی دا نشي کولای تاسو له پامه وغورځوي کبر عکس کیږي لکه څنګه چې په ځینې عرفي فرمولونو کې زمونږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي دا همغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شل نورو کلونو پورې هل دا چې په لسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسنی ځوان نسل په ډیر ښه فرصت ورکولو سره مونږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو چې هغه کې تر ډیر څه لوی ته پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغه څه د گذار مرحله څخه ډیره قرباني وخلي کمه
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو باوریدا تر بلې ونی ښه وخت ولري.
Hello, musafir.